Aloha, salam aleikum, uspe, Afghanistan ke talur baje shwe tase azadi radio awre ze ismat sarwanim pe de kharawane ke ba la tasu sarayim kho lubrai pam bokre da de sat khabar no ta da Afghanistan da para da europai todani zangari astazi to matrikal sangeli che taliban ba de tu par vaqt da shwa zuyo ko hatinu da wasi pranisi aga da khabar pa ruz da taliban da rais ul wazara da rastian mavlavi abdul kabir sara pa lidan ke kareda روپی ټولنې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي، په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر وویل له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي. په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي یو سلو و دیرش افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژر به د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته ولېږل شي. تېره اونۍ هم د کراچۍ له زندانه یو سلو اویا تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزی کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو 650 افغان بندیان شته دي. پاکستان هغه افغانان نیسی چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د اسنادو لرلو سره سره پاکستاني پولیس نیسی. د پاکستان مرکزی بانک وایي په وروستیو وو میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي. د پاکستان سټیټ بانک یا مرکزی بانک نن په یاده موده کې افغانستان ته د صادراتو د اندازې په اړه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 2022 له جولای څخه د 2023 تر جنوري پورې د څه باندې 215 میلیون ډالرو صادرات کړي دي. د پاکستان د مرکزی بانک پر راپور کې له افغانستان او پاکستان ته د صادراتو یادونه نه ده شوې. په وروستیو ورځو کې د تورخم بندر د بندیدو له کبله د دوه هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې خنډ رامنځته شو او سوداګرو ته مالی تاوانونه واړول. په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو. د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یوې یولس پولیسي ودانۍ کې تاسیس شوی دی. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قناتزاده رسنیو ته ویلي چې ورده مخه تر 40 ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې ده. تبه ده چې په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازې او شرکتونه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولړزاوه. د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 15 کیلومتره کې ترمزکی 101 کیلومتره لاندې و. د تاجکستان د بیړنیو شرایطو کمیټې ویلي چې د زلزلې د دغه هیواد بدخشان سیمه هم لرزولې ده. د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا د یو اف سی په معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړۍ لوبه وه. د بشارت او دامون بلشکشیر لوبه بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه. All three judges score this contest 29-28. بشارت په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه. بشارت تر دې دمه لس لوبې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په اف سی کې لوبېدلی او تر دې دمه په 14 لوبو کې بېله دي چې ماته وخوري بریالی شوی دی. د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یوه میاشت پخوا وشوه تر 1500 ډیر کسان مړه شوي دي. د ترکیه د کورونا چارو وزیر سلیمان صلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمېر 15909 تنو ته رسېدلی دی. د ښاغلي صلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته یې په روغتونونو کې ساه پرې کړې ده. د ترکیه د کورونا چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4216 تنه سوري کډوال هم شامل دي. دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,602,500 چې کورونه یې زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,015,000 تنه نورو ښارونو ته لېږدېدلې دي. مخکې په سوریه کې د دې زلزلې له کبله د مړو شویو شمېر 15,800 تنه اعلان شوی و. زمو شغله ازادي راديو اوري د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اسان داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی.
اوس دپاره تقریبا 10 تنه تولید لرو او برق سمت زموږ تولید ته شپته تنه.
په خوست کې ډیرو بې لایسنس موټر چلوونکو د لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده.
د ټکرونو او پیښو مخنیوي کېږي، خو دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانې مېرمنې له ارمانونو مهم خبر کو خبرو چې وایي وسمنای شي
مزدا ولا یو شی مکوالای وسو مزم یو ما شخص له یو کوټه مې یو ګټه وټر او لای.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د غوښتنې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارزدا فیری رافیلا یو دی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي. له بل خوا د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل ټینګار کړی دی. جزئیات ته امید ظاهر مل پراپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا د واک په انحصار نیوکه کړې ویلي دي. د افغانستان تیر حکومت هم د انحصار ونړاوه. هغه دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره کتنه کې کړي. د مولوي عبدالکبیر له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې په دې لیدنه کې چې د اروپایي ټولنې شارز ظافری رافیلا یودی چې هم پکې ګډون کړی و توماس نیکلاسن ویلي طالبان د حکومت څخه بهر د متخصصو او با تجربه افغانانو سلام مشورې هم واوري. توماس نیکلاسن هم دا ډول د نجونو په زده کړو د ټینګار ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. دا له نږدې 15 میاشتو وروسته له طالب چارواکو سره د توماس نیکلاسن لیدنه ده چې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب یې پکې ټینګار کړی دی. نوموړي د روان میلادي کال په میاشت کې هم له طالب چارواکو سره د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خصو د نقشوي او حقونو او پردوی د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وي چې ښکارا یې کومه نتیجه نه دا ورکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم دا ډول له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم تاکید کړی او تر خوای د خبرو لالارې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستيال دفتر لیکي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر هم ویلي له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دنیا او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي. خو بر طالبانو نیوکه کېږي چې له ژمنو سره سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. تر خوای د حکومت ټولې لوړې چوکۍ د خپلو کسانو ترمنځ ویشلې او په ټیټه کچه هم ډیر شمیر پخوانی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې د خپلې ډلې کسان ګمارلي دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان خپل اوسنی رژیم هم شمول ګڼي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او خپله د افغان سیاسونو او افغانانو لخوا پرې نیوکه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر هم په یو ټویټ کې لیکلي کرزي سره د مرکزي ولایتونو د یو شمیر دیني عالمانو او قومي مشرانو په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستو او دندو ته د ښځو د بیرته ګرځېدو غوښتنه شوې. خبر پاڼه زیاتوي د لیدنه کې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل هم ټینګار شوی دی. له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم داده چې په واک کې د ټولو افغانانو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي او د دې کار لپاره اړینه ده چې د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې پیل شي. خو طالبانو تر اوسه د دې ډول خبرو د پیل لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام تجمن دي، خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري چې باید ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعال شایسته صافی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ګوته په شمېر ورسي پاتې دي، نو آیا هیله شته چې طالبان د نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي؟
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اسان داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي کنه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ د زر تر زر مکتبونه خلاصو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید د دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا څونه خساره مند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ ته هغه کوي چې موږ کولی نه سو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. د دې په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپل لومړني حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیوال ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د منلو وړ مسله ده؟
افغانان مستحق دي چې دوی حق ورکړي، یوازې هغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او توریس دوی سره مبارزه وکړي، او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نس نور هیوادونه ته یو خطر روسي. کله چې د افغانستان دغه ولس حق نه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو د خپل یو ډیر خطرناک هغه دي چې هغوی مخته ایسي فرار کوي، او نیمایي ځوانان زیا داعش ته پناه وړي، همداسې ډېر ستونزه پیدا کیږي. او دا اصلا زما په نظر اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي کنه. په قرآن عظیم شان خو سم مخکره ویلي د آیات ستا چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاصه کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي، که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو، او که یوازې د تروریس او داعش شان خبرې وسې زما په نظر هیڅ کوم اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرني مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړ شي، او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سم میکانیزم جوړ کړو، بس موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر بس ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبانو، ټول نارینه وو، اصلا ښځین په کې ګډون کړی نه وو، نو څنګه موږ پوه شو چې دوی څنګه تصمیم نیولې زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دا حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نه نسي او غوږ نه نسي دوی خبرې، او تاسو غواړئ چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې شته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپل افغان خزینه ده هغوی ته حرام ده. زه باندې ګورم، اگر زما واقعا ټول خلک همداسې وایي، اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فسادي لږ ده، هغوی فشار لاندې ده، ځکه د دوی حق اخیستل شوی ده. موږ کولی نه شو په خپل هیواد کې سمه کرار ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خوس کې په روسیو کې ډیرو کسانو د موټر چلولو لپاره لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده. د دې ولایت د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس اخیستونکو لپاره څوارلس ورځې عملی او نظري زده کړې ورکول کیږي، او وروسته بیا ورڅخه آزموینه اخیستل کیږي. ویل کیږي چې په خوس کې ډیری موټر چلوونکي لایسنس نه لري، او کله چې یو ترافیکي پیښه رامنځته شي هغه وخت د لایسنس اړتیا مهمه شي. په دې اړه د نجیب الله خیل راپور واوري.
مسؤولین وای په دې ورستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري، خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ترافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسو واخلو. کا فکر وکړئ په خارج کې چې کوم ډریور لایسنس نه لري هغه ډریوري نشي کولای، او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم وي راوځي خار ته د موټر داخلي، او کله چې ټکر وکړي بیا درته وایي چې زه په مشکله کې یم، او پلارې درته وایي چې زه غریب یم، خو نه ته ولې په کوچني باندې ډریوري کوي. د اوسني نظام نه هم دا هیله ده چې لایسنس جبري کې
ویل کېږي. ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
څوارلس ورځې مې درس وایم، شکر الحمدلله ښه ښکلی درس یې وکړ، انشاءالله چې میږ پار څه پوه شوې غلط وتل نه وتل خار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېدا. بل لسانه دې پر سې دی چې په لار کې یخ وي د څه خراب جمپینه ته ته مکمله پاته لګي چې مخکې مشکل شته، باید ځون کنټرول کې نه بده څورلا سورزه کې انشاءالله چې موږ ډیر څه لستر وړل ډیر څه زده کړل انشاءالله.
لایسنس اخیستونکي موجب وایي په دې سره په خار کې د ترافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوي کوي.
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازه په معنا ده، فرض مثال یو کس زی خار ته ځي کنه، فرض مثال لکه د خاري تنظیم منسره ځي، د ټکرونو او پیښو مخنیوي کوي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخشي کنه، نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله د لایسنس اخیستلو مراجعین ډیر شوي، او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمنده پر مخ ولاړه شي تر څو د موټر چلونې لایسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده، چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و. کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي، د هغې نه بعد مونږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نوخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړی ته لایسنس ورکولای کیږي، او که چیرته ناکام شو نو دوباره بیا مونږ دته هدایت کو چې ته بیرته د خپله فرصه بیا په سر ورسوه، بیا مونږ تر اوسه چې لایسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریض کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی. د کندهار په صنعتي پارک کې د مهال د وسپنې ویلي کولو 15 فابریکې فعال دي چې میلیونونه ډالر پانګونه ورباندې شوې ده، او هر ورځ لسګونه ټنه ګول سیخ تولیدوي. د دې فابریکو مسؤلان وایي تولیداتو یې له بهره په تعمیراتي چارو کې د کاریدونکو سیخ د واردېدو مخه نیولې ده، خو لا هم د برېښنا کمښت په وړاندې یو ستره ننګونه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګولسیخ د تولید کارځای دی. دلته لکار لویدلې وسپنه ل راټولېدو ورسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د 10 میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې، او د ورځې دیش ټنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید شوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي، او په دې سره له بهر د واردېدونکو تعمیراتي سیخ مخنیولې ده، خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خاڼه دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار تر ټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارم ګدا شان ټولو، او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا دي. او انګلارنګ سیخ ګول د افغانستان ټول ولایتونو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. د اوس د پاره تقریبا 10 ټن تولید لرو او کبرک سم سي زموږ تولید به 70 ټن او بهراني تو کی چې دی لکه انګلارم ګو سخی ګول دا اوس خاص نه راځي
د اوس پنیولې کولو په دغه کارځای کې د محل 250 کسان کار کوي د دغه کارخونی کارکونکو وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټولي چاري خپل افغانان مختوري کارکونکو د وزګارتیا لمنځوړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي
نن مې روزي خان دې دغه بجې پاتې کې د عمل څو خلک زیات کار کوي نو ورنګ ورنګ بخښو ته ځای سره هغه اوس باندې شیر په ملي کېږي اداغه څه خدای بل جوړي زګر ترازی په دغه سره لارنج جوړي ځخ خان جوړي مای چې هر سره د افغانستان د کندهار هر مو تجارت مې په افغانستان په کندهار کې دغه داس فابریکه پالې کې چې وخلګو ته له سره کار زنه برابر کړي
کارګر موږ د وښ ټول افغانان دي زیاتره موږ ټول افغانان دي په خاصه توګه په پاکستان یا نور کسان بلګیا و هغه وس نستر استر ډیر کم دي کې یم دانا یا دوه درې کچ کې نور ټول خپل افغانان خلک ملګیا دي سره
په اینی وخت کې د کندهار صنایع او معدن خونی مسولان وایي د محل په دغه ولایت کې 15 د وسپنې ویلې کولو فابریکې ست چې ټوله ګول سیخ تولیدوي د دې خونی مشر سید سرور امانی وایي د پخوا په پرتلا کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټولو ولایتونو تاسوول کیږي خو کچيري د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات شي
په ایران کې نن هم د جنو په لسکونو شونځیو د غازونو د کارونی بریدونه شوې دي په چیرو روزو کې سلګون جنې د دغه غازي حمله له عمله په بد وضعیت کې روختونونو تړل شوی او لښته لشه یونجلې پرون مړه شو د دې موضوع د تفصیل لپاره سفی الله ستانګزای را سره په استودیو کې لید به وابر
نن د لکتر لګه 15 خارونو څخه د انجونو د خونځیو باندې د زارجونو غازونو د کارولو راپورونه ورکړل شوې دي چې له عمله سلګونه انجونې مسمومې شوې دي او روغتونونو ته انتقال شوې په دغو ښارونو کې تهران مشهد اصفهان او ګڼ نور لوی ښارونه د ایران په جنوب او شمال کې بندر عباس او ګڼ نورو ښارونو کې انجونې مسمومې شوې دي په ځینو ښارونو کې یو یا دوه پنځونو کې ان 15 ښوونځي هم تر برید لاندې راغلي دي د حکومت چارواکي وایي چې د دغو زهرجنو ګازونو د استعمال عاملین تروسه نه دي نیولي خو خلک بیا حکومت تورنوي چې په خپله په دغه کار کې لاس لري خصوصا د دغو مسموم شوو نجونو والدین غوسه دي د دې سره دا ویره هم شته چې په ایران کې رژیم په یو ډول باندې غواړي چې د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي او داسې اندېښنې شته چې ګواکې غواړي چې نجونې تعطیل کړي ښوونځي د ځینو راپورونو له مخې د بېلګې په توګه د تهران یو ښوونځی راغلی چې اسلام شهر کې دی او د تهران په جنوب کې چې له 600 نجونو څخه یوازې 10 نجونې نن ښوونځي ته ورغلي وي بله ستونزه دا ده چې په هغو ښوونځیو کې چې ګاز کارول شوی یا نجونې مسمومې شوي دي او هغه مسمومې شوي نجونې روغتون ته وړل شوي دي د میندې او پلرونه ورغلي مګر د ښوونځي مدیران او نور امنیتي کسان نه پریږدي نجونې چې له ښوونځیو راووزي د ایران د معارف وزیر نن ویلي دي چې د ښوونځیو د دوام په اړه باندې دوی په یو پالیسي باندې کار کوي
راهبرد تداوم فعالیت مدارس است که
د ښوونځیو د مختوړلو یا تداوم تګلاره چې کار پرې کوو او موږ د والدینو اندېښنه درکو او خپل هم اندېښمن یو اخوه تهران کې پرون لزګونه کسانو میندو پلرونو مظاهره وکړه او په ایران او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو یا د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د رژیم چلند وغانده مظاهره چان او د ایران د رژیم منتقدین وایي چې لکه چې په افغانستان کې طالبان واکته ورسېدل د ایران رژیم هم له دوی زده کړه کوي او غواړي په یو ډول نه یو ډول لنجونو غاچ واخلي البته په ایران کې مظاهرې له درېو میاشتو راهیسې پیل شوې دي او اکثره ګډونوالې د پوهنتونونو نجونې او هلکان دي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو د لیسو دورې نجونې هم په مظاهرو کې ګډون لري خو حکومت دغه مظاهرې په یو نه یو ډول باندې ځپي
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د خبرونه په دې برخه کې به لومړی له احمد شیبر او وروچ نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ژوند کې سره خسته ده
دا دیارلس کلنه وه چې پلار په ولور ورکړه. پلار یې په مخدر موادو روږدی و. دا میرمنه وایي چې د واده له لومړۍ ورځې پر دې فکر کاوه چې څرنګه به د میړه کور پرېږدي. آخر دا له دې کوره ولاړه، طلاق یې واخیست او له بل چا سره یې واده وکړ. ورځپاڼه لیکي چې دا میرمن اوس د طالبانو په واکمنۍ کې بیا په تیښته ده، ځکه چې د زنا په تور ممکن زنداني شي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي چې دا میرمن د افغانستان د لویدیځ ده چې د جمهوریت په وخت کې د دې لپاره طلاق اخیستی و چې میړه یې وهي او میړه یې محکمې ته نه و ورخلی، چې د طالبانو په حساب د دې طلاق باطله دی او د دې دوهم واده هم سم نه دی. ورځپاڼه د یو شمېر پخوانیو قاضیانو او وکیلانو په وینا لیکي چې په زرګونو داسې افغان میرمنې شته چې د تیر حکومت پر مهال یې داسې طلاق اخیستی دی چې میړونه یې په محکمو کې حاضر نه و، او اوس دا میرمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. واشنگتن پوست د پخوانیو قاضیانو او څارنوالانو په وینا څرګندوي چې د تیر نظام پر مهال د هغو میرمنو د طلاق غوښتنه منل شوې ده چې د خپلو میړونو له زور زیاتي او ظلمه به یې کور پرې ایښی و یا به یې میړونه په مخدر موادو اخته وو. ورځپاڼه لیکي په 2020 کال کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ را وروسته د طلاق واک د نارینه وو په لاس کې شوی دی، خصوصا د هغو نارینه وو په لاس کې پرېوتی دی چې له طالبانو سره نږدې روابط لري. د طالبانو له بیا واکمنۍ را په دې خوا د لویدیځ د یوې بلې خپرونې پیپلز ډسپاچ په وینا په سلګونو زره افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې خپرونې په باور د متحده ایالاتونو بندیزونه، د سوداګرۍ په چارو کې خنډونه او په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو د شکلتیا د کمیدو له امله له دریو دوی افغان کورنۍ د لومړنیو خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ شوي دي. پیپلز ډسپاچ وړاندې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اټکل له مخې چې په خپل تازه راپور کې یې کړی دی لیکي د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په زراعتي، ملکي خدماتو او رغاونې برخو کې ډیرو خلکو کارونه له لاسه ورکړي دي چې شمیر یې شاوخوا 10 لکو ته رسیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل نوي راپور کې د پروسه شکل له جولای تر دسمبر پورې مودران غشتی ده. ایفنینګ سټانډرد بریتانیایي خبرونه بیا د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځانو سره کار کړی دی. د دې خبرونې په باور لا هم په افغانستان کې نږدې 1000 تنه داسې افغانان پاتې دي چې له بریتانیایي پوځانو سره همکاري کړې ده او باید بریتانیا ته انتقال شي. بریتانیا د 2020 کال په اپریل میاشت کې یو پروګرام جوړ کړ چې هدف یې دا و چې هغه کسان چې په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځانو سره همکاري کړې ده بریتانیا ته ولېږدوي. د دې پروګرام له مخې په سلګونو زره کسان بریتانیا ته انتقال شوي دي چې د څه باندې 500 زره کسانو دوسیې لا هم نه دي حل شوي.
په اورزګان ولایت کې هغه شزی د کورنۍ د قیوداتو کلتوریستو او پسیمه کې د جنونو د شونځو د نشټوالي لکبله چې زدکړې پاتې شوې دي او وس شکایت لري چې د کورنۍ د نفقې مسؤلیت هم ورلغړې دي او له دې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی اوس په دې خواشینی شي چې طالبانو د جنونو پر مخ شونځي تړلې او غوښتنه کوي چې باید شونځي خلاص شي. نور حل په دې راپور کې
دا جاغ د یو یارمنجنی او بی وصفی غلی دی چه د ژوند خواجه د وخت دیکتاتور و واکمنانو او د سیمی کلتوری محدودیتونو تریخیستی دی. د بشمیر ارمانونو سره د ځوان پیغله له شاوخوا 2 لسیزو راهیسی له خټو جوړ په څلورو دیوالونو کې د دنیا له بشمیره نعمتونو څخه لری ساتل سوی. دا کاملا نومیږي، 90 کال عمر لري، د څلورو ماشومانو مور ده. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکې ده او خاوند یې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال د یو مین 14 قرباني شوی. دې ته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغړې دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان، د سیمې کلتوري ستونزې او خپل کورنۍ یادوي. دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرېښی وای او زده کړې کړي وای نن ورځ به یې چاته په ځوان ځواني د خیرات لاس نه غځولی.
پلرجان نو زموږ په زړه خدای غرمان پاتې دي چې وس منه یو شی مرز دا ولا یو شی مو کولای وس په موږ یو ما شخص له یو کوټه به یو ګټه وټه راولای نو وس د چاو چا خبره د خوندار مون دغه سی یو زده کړ پات سمو مون دغه سی زده کړ پات سنو وس موږ ارمان دا دي چې خدای دی وکړي چې شو سو کوکوار کوي چې د اولادونو خو به مو یو شی زده کی هغه خو به یو د آینده لپاره یو شی وکړي موږ هغه دغه سی پات سلو له کاند چې ګان مو یو زده کړل نو مو یو خو وکړل بلان دی د ډاکټر ته میدان کنه یم د ډاکټر ته میدان ک چې وس موږ یو زده ولای موږ به یو ځای د ځای په مناسبت ولې معنا نو زموږ ارمان دا دی چې وس خدای دی وکړي چې شو سو کوکوار کوي چې زموږ اولادونه د آینده لپاره یو شی
دا یوازی کاملا نه ده چې زړه د وخت له واقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دي، بلکې په ورزګان ولایت کې په لکونه شزې نوري هم همداسې په توره تیاره کې د څلورو دیوالونو تر شا ناخبره ساتل سوي دي او اوس هم ژوند کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د خبرونې په دوام کې